لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو دقیقو کې 25 دقیقې اونیز بحث خپرېږي. خو اوس مهم خبرونه یو ور بیا. دروختیا نړیوال سازمان یا WHO وایي سره له دې چې هر ورځ زرګونه افغان ماشومان او کورنۍ د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د نشتوالي له کبله د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره کړاوونه ګالي، خو دوی له هغو سره د مرستو برابرولو لپاره له هلو ځلو لاس نه اخلي. دروختیا نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې له خپلو شریکانو مننه کړې او لیکلي دي چې د هغوی په همکاري د بشري مرستو برابرولو ته دوام ورکوي. دروختیا نړیوال سازمان په وینا روان کال 28 میلیونه او 3 لکه افغانان بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د حقوقو د برخې مرستیاله هی دربار وایي امنیت شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش غوښتي چې د نومبر تر 18 پورې د هغو ستونزو د مخنیوي په خاطر چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دی د هر اړخیزو او منظمو سپارښتنو د وړاندې کولو لپاره ارزونې وکړي. هی دربار په څو ټویټونو کې دغه راز ښیلي چې افغان ښځینه فعالانو پر دې ټینګار کړی چې دا ارزونې دي د شوزو د حقوقو د یوې معتبرې متخصصې لخوا وسی او باید د نجونو او شوزو حقونه د ارزونې د اصلي محور په توګه په پام کې ولري. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته افغان نجونې او ښځې له زده کړو او کار محرومې سوي دي. طالبانو د نړیوالې ټولنې او ګڼو افغان شوزو او فعالانو له غوښتنو سره سره د شوزو د زده کړو او کار د حق په اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. په داسل کې چې پرون یک شنبه په سودان کې جګړه پلازمینه خرطوم کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په شمول د حساسو دولتي ودانیو شاوخوا ته وغځېده. بیلابیلو هیوادونو له خرطوم څخه د خپلو وګړو ایستلو ته دوام ورکړ. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د مهمو دولتي ودانیو د نیولو پر سر د سختې جګړې له کبله د پلازمینه ډیر اوسیدونکي بند پاتې دي، ځکه چې هوایي ډګر نافعال شوی او په واټونو کې خطر دی. په سودان کې د پوز او د چټک اقدام په نوم د ملیشه ځواک ترمن د قدرت پر سر جنگ نه ورځي په خوا پایل سو. دا دوی ډلې چې په خوا سره متحد وي په 2021 کال کې په ګډه د کودتا لاري واک تر لاسه کړ. امریکا او ګڼ نور هیوادونو له خرطوم څخه خپل ډیپلوماټان استلی، خو لا هم سلګونه بهرانیان او ډیپلوماټان د لارو د بندیدو له کبله بند پاتې دي. د جرمنی د پلازمینی برلین هوایي ډګر ته بنن دوشنبه د اتصاب له کبله الوتنې ودرول سي. د ماش پر سر د لانجې له کبله دغه هوایي ډګر کارکونکي د یوې ورځې لپاره له کار کولو لاس اخلي. دا کاربندیز چې د افغانستان پر وخت د سهار له 6:30 بجو پیلېږي د شپې تر 12 بجو دوام کوي. جرمني چې د اروپا تر ټولو ستر اقتصاد لري، له دې کبله چې کارګری اتحادیه د ماشونو د لوړېدو غوښتنه کوي، سږ کال له ډیرو کاربندیو سره مخامخ دی.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې وروستیو شپو ورځو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د ملي ډیالوګ او ټول شموله حکومت غوښتنې تکرار شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست څو ورځې وړاندې دوحه کې له افغان سیاستوالو او نظر خوندانو سره خبرې وکړې او وروسته یې وویل ټول غواړي د خبرو له لارې د افغانستان اوسنۍ ننګونې او ستونزې هوارې شي. پر دې سربېره تېره اونۍ د افغانستان د ګاونډي ازبکستان په سمرقند ښار کې هم د ګاونډیو هیوادونو او طالب استازو ترمنځ غونډه وشوه او د افغانستان پر اوسنی وضعیت خبرې وشوې. د سمرقند د غونډې ګډونوالو هم له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. پښتنې دادی چې دا ډول لیدنې کتنې څومره مهمې دي؟ په افغانستان کې د یو ملي بحث یا ډیالوګ امکان څومره دی؟ طالبان ادعا کوي چې حکومت ټول شموله دی، خو نورې خواوې ورسره نه مني. د ټول شموله حکومت واحد او حقوقي تعریف څه شی دی؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مزا اسدالله لودین یې ما ورسره میلمانه دي. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو شنونکي سید ذاکر شاه سادات دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. تخنیکی همکار اشاره کوي چې دواړه قدرمن میلمانه سټوډیو سره وصل دي. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې لمشر سره به دا بحث پیل کړو. خاغلی سادات، دا ډول لیدنې کتنې چې په دوحه کې وشوې، په سمرقند کې وشوې، تر دې وړاندې هم شوې، له طالبانو نه پکې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کیږي. د ډیالوګ د پایل غوښتنه تر کیږي. په ټوله کې دغه لیدنو کتنو او غونډو ارزښت او اهمیت په څه کې دی؟
تاسو ته قدرمن لودین صاحب او محترم سادات صاحب ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. د سمرقند مجلس او کنفرانس ډیر با اهمیت کنفرانس و، او د سمرقند د کنفرانس په آخر کې یو قوي اعلامیه هم خپور شوې ده. په دا اعلامیه کې د افغانستان د پاره د امن او صلح مسله، د استقلال مسله، او همدارنګه تروریزم او مواد مخدر د یو خطر پایس په دا اعلامیه کې سرګند شوې ده، او نور مطالب چې په دا اعلامیه کې راغلی ده، دا ټول نه تنها د دې کنفرانس ګډونوالو تشویش بیانوي د افغانستان په خاطر، همدارنګه د هغوی توجه او پیشنهادونه هم سرګند شوي ده په دا اعلامیه کې. په همدې خاطر دا یو ډیر قوي کنفرانس و، او د هغوی تذکرات هم چې مخصوصا د روسیې د وزیر خارجه ښاغلی لاوروف او د ایران د وزیر خارجه د طالبانو د سرپرست وزیر امیر خان متقی ته وړاندې شو، ډیر با اهمیت و، ځکه چې د هغوی تشویش او د هغوی د تلاشونه چې په دا شل میاشت کې لاوروف هم دا موضوع سرګند کرد او وزیر خارجه د ایران هم، مهم مسئله داده چې په افغانستان که متاسفانه واقعا دیر مشکلات موجوده، دا عینی مشکلات ده. مثال دا د تروریزم موجودیت په افغانستان که بدا اعلامیه که راغلی ده چه تقریبا لس خطرناک تروریستی گروپ لکه داعش، القاعده، جنبش ترکستان شرقی، تی تی پی پاکستان، اردوی آزادی بخش بلوچ، جند الله، جیش العدل، جماعت انصار الله، جنبش اسلامی ازبکستان او نور په افغانستان کې موجودیت
لري. ساده صاحب په بخښنه سره دغه ډلې چې تاسو یاد کړې په خوا طالبانو نه هم دا ډول پوښتنې موږ کړې. البته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تازه ازادي راډیو ته ویلي چې دوی یوازې د داعش موجودیت په افغانستان کې تاییدوي او وایي چې دا هم یو لوی ننګونه نه ده، اما نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې فعالیت نه لري. او د ده په ټکو د دې ډول ډلو د موجودیت یادونه همدغو ډلو ته کمپاین کول دي. په هر حال دغه په دوحه کې لیدکاته چې وسول ټام ویست له پخوانیو افغان چارواکو له نظر خاوندانو او د افغانستان مدني فعالانو سره وکتل، د دې اهمیت په څه کې دی فکر کوي؟ دا ټولې هڅې سره ورته دي یا یو بل سره تړاو لري په یو ډول؟
خامخا یو بل سره خو تړاو لري، مګر د دوحه لیدنې کتنه دا کوم ډیر قوي اهمیت نه لري د افغانستان په باره کې. په سمرقند خو یو کنفرانس و چې دغه ایمونگ د افغانستان امسایگان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او همدارنگ ایران و روسیه اشتراک درلود. اما اگر په دوحه که خو یو عادی لیدنې کتنه و چه خاغل تانویز ده آنان سره او ده قطر ده مسئولان سره وکتل، دا گمان نکنم چه دیر با اهمیته. وی خو معلوم دار ده امریکا ده منافع ملی پر بنیاد دا لیدنې کتل ترسره شوی ده، او متاسفانه بعضی مطالب هم په دوحه او هم په دغه سمرقند په کنفرانس کې چې مطرح شوی ده دا د منلو ور نه ده، نه تنها د طالبانو د پاره بلکې د ټول افغانانو د پاره. حتی ما ته د حقوق د علم د یو شاگرد پایز دا اصلا مفهوم نه ده. مثال
کومې برخه مثلا تاسو د منلو وړ نه دي که غلی سادات کې لږ واضح کو؟
دا مثال لودین صاحب دا دولت عام شمول چې دا پورته کوي پورته شي او په سمرقند کې او تامستم دا مسله پورته کوي همیشه په دا شل میاش کې دا موضوع اصلا دولت هم شمول یعنی د حقوقي لحاظ نه اصلا کوم مفهوم نه در دولت هم شمول شیده نه په تاریخ که دا مثال تیر شویده او نه په اوس وقت که په جهان که دا مثال موجود ده. اصلی مسئله په افغانستان که یعنی موزلی اساسی داده لودین سید چه په افغانستان که یو لوی حقوقی بحران او عدم مشروعیت موجود ده. په همدی خاطر باید جامعه بین‌المللی بخصوص سازمان ملل متحد او دا کنفرانسونه او حتی ایالات متحده امریکا مسئولان باید په افغانستان که ده دولت جوړولو په خاطر باید تلاش وشی. ده دولت جوړولو په خاطر یوازنه اساس دا ده حاکمیت قانون او ده قانون اساسی استقرار ده. یعنی دولت ده قانون پر اساس جوړیږي.
بله خانه سادات، تاسو وایئ چې اول باید حکومت را منځ سي، هغه څه ډول حکومت چې تاسو تعریفوي له حقوقي پلوه، بیا وروسته په ټول شمولي باندې بحث وسی. مننه کور ودان، وروسته بیرته راګرځو. راځئ چې د بحث بل میلمه ته ورشو په لندن کې. خانه سادات له لندن هم را سره دی سید زاکر شاه. سادات صاحب، تاسو ته هم خره خلاص وایم. څه فکر کوئ له سیاسي پلوه طالبان به څومره چمتو وي چې مثلا له پخوانیو افغان چارواکو سره یا له پخوانیو افغان سیاستوالو سره یو ډیالوګ پیل کړي؟ ځکه د دغو لیدنو کتنو هغه نچوړ یا خلاصه دا ده چې پخوانی څیرې یا پخوانی افغان چارواکي له طالبانو غواړي چې باید په یو ډول په حکومت ورګټ کې په حکومت کې ورته ځای ورکړي. فکر کوئ د دغسې یو ډیالوګ امکانات شته په افغانستان کې؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن لودین صاحب، معزز سادات صاحب ته او ستاسو پروګرام اوریدونکو ته. په اصل کې د دې غوټې یا د دغې غمیزې تاریخچه لږه داسې اوږده غونتې ده. په دې لنډو کې سړی داسې نشي خلاصه کولی چې دا ټول غمیزه د څلور څلوېښت کلونو سړی راولي او په یو ځای کې خلاصه کړي. اوږدې ریښې لري او زموږ ګاونډ ملکونه هر یو په خپل نوبت سره خپل د ګټو په لټه کې دي او هر یو خپل مشخص بخنه غواړم باید دا ووایم په ډېر وضاحت سره، فارغ د ډیپلوماسۍ نه، چې خپل مخصوص افراد لري په افغانستان کې چې د دوی په لاس روزل شوي دي او دوی څه فکر کوي چې د خپل ګټې د دوی په وجود کې خوندي کول غواړي. او په هغې جمله کې پخواني په اصطلاح جنګ سالاران هم شامل دي، حتی پخواني دموکراتان هم شامل دي، حتی ټکنوکراتان هم شامل دي. دا چې د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې څوک دا قضاوت وکړي، دا چې په اصطلاح زړه سوانده نه مې ګاونډ کې څوک لیدلي نه په نړۍ کې. افغانستان واقعیت د دې خبره دا ده چې شدیدن دې ته ضرورت لري چې یو ملي نظام رامنځته شي، ملي مشروع نظام رامنځته شي، د ولس په خوښه نظام رامنځته شي. مګر هدف دا باید نه وي چې پرونی آزمایل شوي په اصطلاح زړې پرزې یا جنګ سالاران دوباره په ولس باندې ور وتپل شي، او هغه هم یا د نړیوالو د ګټو د تحفظ په خاطر او یا د ګاونډ.
ښاغلی ساده، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه د سمرقند غونډه چې وسوله، هلته مثلا د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی عبداللهیان وازی وویل د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته چې موږ په تمه یو دا دوه کله چې تاسو ټول شموله حکومت جوړ کړئ، دلته په دوحه کې هم غږ پورته کیږي چې ډیالوګ دی پیل سي، نو د دغو غونډو یا د دغو نړیوالو یا سیمه ییزو قدرتونو غوښتنې څه فکر کوئ؟ همدا دي چې پخوانی څیرې دی یا پخوانی افغان چارواکي دی په حکومت ورګډ شي، او کنه دوی په مجموع کې غواړي چې یو ملي حکومت، لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې پلاوه کسان دی پکې وي رامنځته سي؟
ما مخکې ارزونه وکړه چې ګاونډیان خپل د ګټو لپاره خامخا خپل هڅې کوي، خو که ډېر برالا نشي ویلې نو په لفافه کې دا خبرې کوي. اما موږ تاسې دا تیرې ترخې تجربې په پام کې باید ولرو، او موږ ولیدل ومو ازمایل په دې پاتې څلور لسیزو کې چې موږ د دغسې یو غټ ستونزې سره مخامخ یو چې دغه ګاونډیان د دغې لاسوهنو سره سره خپل ځانګړي استازي لري په زموږ په هېواد کې، او د هغوی په وجود کې دا د خپل ګټو لټه کې دي. که چیرې واقعا افغانستان ته داسې ټول شموله نظام ضرورت وي چې باید وي، او د مسلک په اساس، د تعهد په اساس، د مختلفو ټولنو مختلفو وګړو مختلف قومونو نه دا په دنن افغانستان کې حل کېدل شي، مګر دا چې بیا دا نور بهرني ملکونه یا گاوند ملکونه د دې په لټه کې دي چې پرونی جنگ سالاران بیا دوباره وتپی په خلکو باندې، دا به بل ستره جفا ده د افغان ولس راتلونکي سره. یو ځل بیا تکرار د تاریخ دیګل بده مرغه.
او کور ودان سلامات سه وروسته بیرته تاسو ته راګرځو. به دې خبرې کو چې په کور دننه د ډیالوګ پایل یا د خبرو پایل څومره مهم دی او څومره امکانات شته. ډېر مننه بیرته راځو. د حقوق پوهانو د ټولنې مشر ته ښاغلی سادات، تاسو څه فکر کوئ دغه د دوهې په لیدو کتو کې ټام ویست واضح یادونه وکړه چې دغلته د ډیالوګ یادونه وشوه او د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره خبرې مهمې بلل شوې؟ د ستونزو ښکاره یادونه نه ده شوې چې ستونزې او ننګونې په افغانستان کې څه دي. ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې یو لویه ستونزه یا ننګونه حقوقي بحران دی په افغانستان کې، هماغه چې تاسو ویل چې حکومت ستا ما مشروعیت نه لري. نورې کومې ستونزې او ننګونې دي چې فکر کوئ په اړه یې خبرې کول یا ډیالوګ مهم دي؟
محترم لودین صاحب، اصلی موزله په افغانستان کې سیاسي موزله ده، ځکه چې په افغانستان کې که حکومت موجود ده د طالبان اقتدار ته د حقوقي لحاظ نه مونږ او تاسو کولی شو چې حکومت د فکټو افغانستان ورته وایو، او دوی خپله هم حکومت سرپرست وایي. معنای دا ده چې دا د طالبانو حاکمیت این دی په افغانستان کې، د طالبانو حکومت یعنی د فکتو حکومت، حکومت بر سر اقتدار دی، مگر متاسفانه دا حکومت مشروعیت نلری. او دا بحران حقوقی معنای داده چه په افغانستان که اوس د قانون مسئله د حاکمیت اصلا مطرح نده، اساسی قانون مطرح نده. یعنی موزلی اساسی په افغانستان که داده چه اصلی کم بود چه دولت باید را منستشی، ملی مشروع مقتدر دولت د قانون او عدالت پر بنیاد. د دې دولت در آتک بخاطر معلوم دار چه باید یو منشور ملی، دا منشور ملی ما از طول افغانان دپاره دا قانون اساسی ده. د دې قانون اساسی در آتک بخاطر معلوم دار ضرور ده چه یو لوی ملی گفتمان مطرح شی، یو لوی دیالوگ مطرح شی. مگر متاسفانه په دوحه که او په داشل میاش که مونږ او تاسو ګورو چه د تام ویست تگ را تک او د نور دولتونو نمایندگان چه رازی دا مطالب مخشوش مطرح کوي. دا مثلا مثال دا دیالوگ تام ویست وای چه د افغانستان نمایندگان سره دا کوم نمایندگان دی په دوحه کې؟ اصلی نمایندگان د افغانستان په افغانستان کې دا مستمن خلق، دا فقیر خلق، دا د افغانستان اصلی اکثریت ده. دوم اکثریت په افغانستان که زوانان دی. دریم اکثریت په افغانستان که خزو دی. دا د دوی نمایندگان خو البته تشریف ندرلود په دوحه کې. یعنی مخاطب باید ملت افغانستان وی، د افغانستان د طول و قومون و او د طول و مذایب و خواهسته نمایندگان باید مخاطب بی. متاسفانه دوی یو دست حرکت کوی چه گواکی افغانستان خلاصه کوی د طالبانو یا دغه پخوانی فساد سالارانو. پامده خاطر دا نتیجه نور کوی، دا یو چال و تال ده، دا مغد ده پخوانی کجدار و مریض سیاست تداوم ده.
کور ودان سعداد سبدیر مننه لندن تا ورزو بل ملمته. چه فکر کوئی خاقلی سید زاکرشاه سادات، طالبان ده همشمول حکمت تعریف زان تلری؟ دوی وای چه حکمت همشمول ده، البته لقومی پلا و تنگار کوی چه پختون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، لهر تبره استازی لری. اما لفکری پلو په دوی باندې انتقاد ده چې لفکری پلو مثلا تکنوکراتان یا دیموکراتان یا مثلا د مخالف نظر پلویان یا مینوال نسته د دوی په حکومت کې. نړیوال هم ورسره دا خبره نه مني، د سیمې او ګاونډ هیوادونه هم ورسره نه مني. څه فکر کوئ څه کول په کار دي چې دغه د ټول شموله یا پراخ بنسټ حکومت یا واضح تعریف رامنځته شي؟
د فراخ بنسټ حکومت تعریف نه هغه شان دی چې طالبان یې کوي، او نه داسې شان دی چې دا په اصطلاح دا نړیوال یا ګاونډ ملکونه وي. لکه څنګه چې قدرمن ساده صاحب هم اوس ورته اشاره وکړه، دا د هغې ولسونو حق دی چې هلته موجود دي، او تر ټولو مهم تعهد او مسلکیتوب دا ډېر اړین بوله مالته په هغه هېواد کې چې یو اساسي قانون مطرح لا نه وي، د یو اساسي قانون پر بنسټ باندې دا شیان نه مطرح شوی. دا ټول شموله چې په اصطلاح د قومونو افراد وي لاکن پوهه ورسره نه وي، یا د قومونو افراد وي ګویم پرونی معامله ګر وي یا فاسد شخص وي، دا ټول شموله نه ده. دا یو بل جبر دی د زمان چې په افغانانو باندې تپل کېږي.
نو ولس خو دا مهال ویل کېږي چې ولس سانسور کېږي، ولس تر فشار لاندې ده. البته دا د نړیوالو بنسټونو ملل متحد اندېښنې دي، ولس وایي تر فشار لاندې ده، خبره نسي کولی. هغه کسان یا هغه مدني فعالان چې په یو ډول انتقاد کوي، نیوکه کوي، یا په رسنیو کې یا په ټولنیزو شبکو کې، هغوی نیول کېږي، زندان ته اچول کېږي. فکر نه کوي چې بل لار نشته؟ همدغه کسان چې افغانستان بهر دي، همدوی به د ډیالوګ غوښتنه کوي.
لا، غوښتنه خو به خامخا، لکه موږ بهر ناشو دا غوښتنه کوو، دا د افغان ولس په استازیتوب کې کوو، لکه د دې لپاره نه کوو چې ځان ځاني خپل ځان پکې مطرح کړو. د افغان ولس ته باید دا حق ورکړ شي، بېله شکه چې دننه کې دا سخت سرسام کوونکی حالت دی. هیڅوک په آزاده خبر اصل چې لازم ده نشي کولی، خپل د حق خبره نشي کولی، یا په اصطلاح هغه څه چې لازم دي په هغه ټولنه کې چې د تنقید په دې معنا نه دی چې څوک چا سره دښمني لري. تنقید د اصلاح په نامه دی. موږ هم چې کوم تنقید کوو، که طالبان باندې دا بده لګېږي، دا به د دې خوښه وي، خو موږ دپاره د وطن ملي ګټې مطرح دي، او افغان ولس ته هر وګړي ته باید دا شی همداسې وي. خو دا چې نړیوال کوم څه وایي یا ګاونډ کې څوک څه وایي، بیا دوی مشخص داسې افراد رامخکې کوي چې تېر تاریخونه کې څو څو ځله بدنامه شوي دي. بیا دا ما مخکې مرزونه وکړه چې دا لوی جبر دی په افغانانو باندې، چې تل دوباره هغه ازمایل شوي پرزې زړې پرزې راکاري چې سبا ته بیا ټولنه د یو بل بدبختۍ سره مخامخ کوي. بنا ان مسلکي افراد هلته، صادق افراد هلته په دننه هېواد کې شتون لري، بې له شکه طالبانو ته دا په کار نه دی چې داسې په اصطلاح انحصاري حکومت وکړي. که هر څوک طالب یا د طالب مفکوره لري په نظام کې به وي، او که نه وي بیا د اعتبار وړ نه دی. دا خو موږ تېر څلور لسیزو کې وازمایل دا شیان. دا افغانستان یو قهقرا ته وړي. طالبان باید د نن لاس په سر شي، او هر څه عاجله باید د دې لپاره چې یو مشروع نظام رامنځته شي، د افغان ولس په خوښه باندې نظام رامنځته شي. بې له شکه افغانستان یو اسلامي هېواد دی، د هماغه اسلامي قوانینو په بنسټ دی رامنځته کړي، خو د ولس رایه باید ولري.
او سلامات اوسئ. تاسو د ولس رایه ته یادونه وکړه. بیرته راګرځو ښاغلی سادات ته په ډنمارک کې. څه فکر کوي؟ بحث هم لږې شېبې پاتې دي، راځئ سره راټولې کړو چې امکاناتو باندې به خبرې کوو. ممکن ارمانونه یا هیلې زیاتې وي، اما په افغانستان کې راځئ اوسنیو امکاناتو ته په کتو بحث وکړو. هماغه دی چې ولس انتقاد نشي کولی، یا مدني فعالان په زغرده انتقاد نشي کولی، له بهره به غوښتنې کېږي د ډیالوګ. عملا څه امکانات شته ښاغلی سادات چې طالبان یو څه انعطاف وښیي، له ولس سره مثلا غاړه غړی سي، د ولس غوښتنې ومني، که ټول ټاکنې نه مني حداقل د لویې جرګې یا مثلا نورې لارې چارې دي چې خپل مشروعیت پرې ترلاسه کولی سي، حداقل د هیواد دننه امکانات څومره ویني تاسو ښاغلی سادات؟
محترم لودین صاحب، امکانات خو موجود ده په افغانستان کې، مګر اصلي مسله دا ده چې طالبان باید ومني چې طالبان د افغانستان یو واقعیت ده، مګر د افغانستان یا د یو برخ واقعیت ده. دا ملاکراسی چې طالبانو ټینګ کړی دی په افغانستان کې، د دوی د خاص شریعت پر بنیاد، دا د ټول افغانستان نظر نه ده. افغانستان یو اسلامی واد وو دی او بوی. اصلی مسئله بحران مشروعیت ده. بحران مشروعیت معنای داده چه خلق باید خپل حکومت و تاکی. پا همده خاطر داده حاکمیت ملی مسئله مطرکیی. ده طول و قوانین بیندلی قوانین و قواعد و پربنیاد او ده افغانستان ده ده اشپک قانون اساسی چه تیر شوه ده پا افغانستان که ده اغوی پربنیاد حاکمیت ملی ده افغانستان ده خلق و اختیار ده افغانستان ده ملت اختیار ده. پامدی خاطر د مشروعیت د بحران د الکول د پاره باید خلکو ته مراجعه شي. په افغانستان که باید انتخابات شي، که انتخابات ممکن نوی، رفرندوم شي، که رفرندوم ممکن نوی، یو انتخابی لوی جرگه باید رامنسته شي. یعنی خلکو ته باید مراجعه شي. متاسفانه اصلی مصیبت داده چه د طالبان مشرتابه، د طالبان مشرتابه زانت یگانه اولی او آخری حقیقت بودی په افغانستان کی. او دا اصلی مصیبت تاسو د فکر مثلا مطرح کرد، یعنی د طالبان چی دی؟ اصلا د غوی جنجال طالبانیزم دی، یعنی د طالبان و مشرتابه تندروانه تعبیر و تفسیر د اسلام نه، چه د پاکستان د دیوبند نه الهام اخلی. فهمدی خاطر دا یو لوی استون زده. اصلی مصیبت دا د تعبیر طالبانی زمده.
بله.
فهمدی خاطر ایمونگ ولاندیز، ایمونگ دی طولنی ولاندیز داده چه خلکو تا مراجعه وشی، چه پا افغانستان که باید یو لوی ملی چتر رامنسته شی. دا ملی لوی چتر دا پا وست وقت که قانون اساسی، یعنی یو موقت قانون اساسی چه لار خلاص کلی دیده دی باره چه ده خلکو نظر سرگند شی، ده خلکو نظر واخستل شی.
ډیر مننه کور موادان سلامت او صحیح بحث راټولو. خغلی سادات ته ورزو، خغلی سادات ته پلندن کې ورزو باسر سره راټولو. پای ته رسو د ولس د رائے یادونه وشو، د انتخاباتو ټول ټاکنو یادونه وشو، او کانتر کمه دی وی انتخابي یا انتصابي لوی جرګې یادونه وشو. او خغلی سادات ویل چې په افغانستان کې امکانات هم شته. د سیاسي پلوه طالبانو ته څومره مهمه ده د واک د تقریبا دوه کال شاوخوا پوره کیږي، تر اوسه هیڅ ډول نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. په کور دننه هم ویل کیږي چې له حقوقي پلوه مشروعیت نه لري، حکومت اقتدار شته مشروع نه ګڼل کیږي له حقوقي پلوه. څه وکړي طالبان؟ او آیا تاسو طالبانو کې دا وړتیا یا دغه زغم ګوري چې بالاخره ولس ته به مخه کې یو دغه ساده سره چې کومې سپارښتنې وکړي دا عملي کړي؟
د دنه بغیر بل لاره شتون نه لري. که چیرې طالبان د ولس رایې ته تمکین ونه کړي، د نړیوالو په اصطلاح قوانینو سره ځان د تعامل لپاره برابر نه کړي، دا ممکن نه ده چې دا رقم نظام څوک په نړۍ کې ومني. افغانستان د دې نړۍ په هغه کې یو وړکی کلی دی او مجبور مکلف دی چې د نړیوالو قوانینو د تعاملاتو سره ځان برابر کړي. بناً په دننه افغانستان کې د مسلکیتوب پر بنسټ او د یو اساسي قانون په رڼا کې د یو نظام رامنځته کول، هغه ته مشروعیت په دننه هیواد کې ترلاسه کول چې د هغې پر بنسټ بیا نړیوال سر تاسی اړیکی یا رسمیت پیژندلی ته لار هوارولی شي. دا چې تاسی دا د اهل خلافت په نامه کوئ، د بابا غانو په لویه جرګه باندې کوئ، دا چې دا د ولس رایې ته د انتخاباتو په طریقې کوئ، مجبور مکلف دي چې دې ته تمکین وکړي او دا کار وکړي. د دنه بغیر دا انزوایی حالت هم په خپله دوی په انزوا کې پاتې دي، هم یې ولس یرغمل نیولی دی که ولس ډېر بدبخته شوی په تیرو څو لسیزو کې هم ټول زیات ولسیان من شوی دی. بنام طالبان ته پکار ده چې جرأت دی وکړي، دونه په ځان باور باید ولري. دوی خدای هم وایي چې ولس زموږ سره دی، او 100% نفوس د ولس زموږ سره. چې ولس تا سره ده نو بې ویره ده چې شي نه ده، خو میدان ته راووځه.
ډیره مننه کور ودان سلامت اوسئ. درنو میلمنو، زموږ بحث همدلته پای ته ورسېده. یو ځل بیا له تاسو د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو له افغان شنون کې سید زاکر شاه سادات صاحب څخه ډیره مننه. زموږ خبرونه دوام لري. په راتلونکو ساعت کې، البته په دوهم نیمای کې، همدا بحث په دری ژبه درته وړاندې کیږي.
اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ می ډیر غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران زما سخت نه چاري داشن خاله زما سخت نه چاري داشن خاله